السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو له بندي سره سره به د افغانستان له خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی بینټ زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مشخصې عملی سپارښتنې او د ښوالي لپاره یې د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو له دغه بندي سره سره به په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ پر ښاغلي بینټ افغانستان ته پر تاک د بندیز پریکړه تایید کړه او ویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. خو ښاغلي بینټ ویلي چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې یې د حل یوازینۍ لاره ده. متحده عربی اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی و دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي ډیپلومات باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارات د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیف عبدالله الشامسی ته د یول مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس قزاقستان څنګه د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانې کې د افغانستان د سفارت لپاره یې د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی. سره له دې چې د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ له نږدې 40 هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تورغونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موږ د دې اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به د مو هیوادوال له ډېرو لویو لویو پروژو زیرې واوري او انشاءالله ډېر سهولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو لورو د پلاو په ترکیب کې یو شمېر وزیران شامل وو. په تورغونډۍ کې د وسپنې پټلۍ له سټېشن او ګاډي پولې یوې او بلې غاړې ته د ټاپي نلیکې او د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي مرادوف ویل هیواد بشپړه ژمنتیا لري چې ډېر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارې د پیل تر څنګ د وسپنې پټلۍ او سټېشن رغولو چارې هم پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی تایید کړی چې د روانې اګست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویان دی ماریا زخرووا پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین توران کړ چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي. هغه ادعا چې کیف رد کړي. اوکراینی ځواکونو د اګست په شپږمه د روسیې پر کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه لاندې کړي. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې 1-0 ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته ورسید. په پلان کې ده چې افغان لوبډله به د ازبکستان په وړاندې پایلوبه ولوبوي. ازبکستان هیواد بیا ایران ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. افغان لوبډلې درې ورځې وړاندې د قرغیزستان په وړاندې 2-0 بریا خپل کړې وه. د مرکزی آسیا سیالۍ چې د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي، د روان اګست میاشتې په 26 نیټه یې پایلوبه ترسره کیږي. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د آزادي راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې دا راپور راخلو چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان باید پر د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کاغلی بینټ ویلی چې دای به د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه پر ورتک بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو سیګنال ورکوي. خغلی بینټ دا بندیز یو پشاتګ وباله چې د ده په خبره باید بیرته واخیستل شي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی. ښاغلی مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، او زیاته کړه چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړوو. خو ریچارډ بینټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د په دوامداره توګه د افغانستان د واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازینۍ لاره ده. ریچارډ بینټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي، دا یو پشاتګ دی او هغه د اندېښنې وړ یو سیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي. ښاغلی بینټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی، خو له طالبانو غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري. د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تک د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل ګزارو بالا او زیاته کړه.
The Taliban's decision to bar
د طالبانو دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تګ بندیز لګولی یو لړډیرو نخو نخانو څخه د چدوی د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو ونجونو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي. هغه پراخي کې ورستربلی سختي
کې
هیدر بار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولی شي وویل دا یوه مهمه ازموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. او زیاته کړه موږ په تیرو دریو کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول ازموینو کې ناکامه شوي دي. خو هیدر بار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وایي چې طالبان باید د پر سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. بلورته بیا طالبانو په افغانستان کې دننه د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل یاد قانون چې یوه سریزه څلور څپرکي او پنځه دیرش مادې لري د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوی دی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیې په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه له مخې په معروفاتو امر او له منکراتو خلک وګرځوي. دا قانون داسې مهال توشیح کیږي چې له وړاندې یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له یو شمېر کړنو شکایت کړی دی او د طالبانو دغه اداره د نړیوالو بشري ادارو تر نیوکو لاندې هم ده. په یاد قانون کې د ښځو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې د ښځې ټول بدن ساتر دی او د اعلامیې په ټکو د فتنې له ویرې د ښځې د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکوونکي اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوي او له رسنیو هم غوښتل شوي چې له شریعت سره سم مطالب خپاره او د زیروح موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې د شور ورکړې د احتکار مخنیوي د موسیقي د بندیز او له محرم پرته د ښځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوي. که څه هم په قانون کې راغلي چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو پخوا تر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې له خلکو سره زور زیاتی شوی دی او ان خلک وهل ډبول شوي. د قانون په یوه برخه کې راغلي محتسبان باید لومړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو دې تنبیه کړي، که نه بیا دې د دریو ورځو حبس کړي، او که د قانون په ټکو دا کار هم نتیجه نه ورکوي کس دې محکمې ته معرفي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی سرانوالانو دوه افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یوه وسلواله حمله ترسره کړي په جنایي جرم تورن کړي دي. د راپور نه مخې دغه افغانان چې په تیره مارچ میاشت کې د جرمني د پولیسو لخوا نیول شوي و تر اوسه په توقیف کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د جرمني سرنوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوه افغانان چې د سویډن پر پولیسو یې یوه وسلواله حمله پلان کړې وه رسمن په جنایي جرم انتورن کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمني د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نومونه یوازې ابراهیم ام جي او رامین ان ښودل شوي. د 2023 کال په دوبي کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په تېره مارچ میاشت کې د جرمني ختیځ ښار ګیرا ته نږدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي، او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي سرنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګري سازمان سره تړاو یا ملاتړ، د جرم د ترسره کولو دسیسه، او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمني په مرکزي ښار جینا کې یوه محکمه به اوس پریکړه کوي چې د دغو تورنو کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي سرنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګوست په 12مه د جینا په ایالتي محکمه کې رسمن تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. سرنوالانو همدارنګه ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی، هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقي پر یو سالون برید و چې لږ تر لږه 144 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډلې یې ځپلی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سي لیدلې دي، عملاً هم داسې شوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه نه منلي، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلي.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمنډونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په مخبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پی پېږي، ډېر نه خو نه پېږي چې زه ورکړی یم، هغسې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې موږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې پېښې شوي چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، داوې وي، امدا سی سوی دیالا کورنۍ را جگسی امدا جنۍ مړاګی جنۍ کورنۍ را جگسی امدا لک وژنی نو ډېر پیخه دا رقم سوی دی وړو کی توپ کی هیڅ کله نه پکار سی امدا رقم سره وار کړل سی یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زیدي کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وی غو ته باس خپل ویل منځ زی قومونو تر منځ لنجې را پیخیږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کیږي ما خپل اصل لیدلی دی عملا هم داسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ورکوم زه لور بهر ته نه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قومه بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر دی زموږ مشرانو لور او خور سی هر چیرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم همدې کې ورکوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده بس داسې سوي دي ما لیدلی دي عملا سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبریږي چې ماته ښځه وکړه خبر هم نه وي چې ماته څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات حتمن لري که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي نو هغه که روغې راغلی د نوي فیصد همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندګي بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندګي هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان هم ښه ژوند ونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نه پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید قسم پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي نو یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نو دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړې نو موړې په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حد دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل داسې سرنوشت سره مخامخ شوی وم زما خپل خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي نو فکر کوم که د دوه انډوالان تر منځ باندې دغه کمه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی وېره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ومنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ له کښېوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که یې چېرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یاد یې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کښې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې وېره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کښې د الک دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو اوږدې سره مخامخ کېږي یو اوږدې زړه کښې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنيوالي ورته ووایو هغه ذهن کښې هغه خپل ذهن کښې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه نا امیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه دا نشي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده اوس د دې په اړه کړه ته ژوند دې څه رقم تیریږي؟
دوره کې کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده هغه د اوو کالو وه تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دا هغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخښه شهید شو هغه خو په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توای
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسې په داسې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک یې خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري ډېرې خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې پیغورونه هم څومره واورېدله
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بېچاره نن حتی په اووه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخ شي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دوی د پیغورونو د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو د انجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللي موږ به نه دا جرأت درلودې ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل دوی به یا نه منله او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله واقعاً ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
از ما در طول خلق تخلق غشتنه داره چیز از ما در شخص تجربه تخلق از ما در خور در زن تخلق در هغه در زن در داستان تخلق دیده یو تا واخلی و در هغه تخلق یو تا درک و خلق جوان که در هغه تا چیز موش سر سیوی دیده نکری در خلاشه در مثلا پر موش که تخبر تر دیر بدوی خوری و نمسی در خلور کورنی بیادات مثلا نمانی دیره دیر وحشی خلق دی پا افغانستان که خبر تر بدوی تر وحل تر مرکول تر جیشان پوری سرسی جی کل چی کچی ری دی خبر پت نکری تر دیر حد پوری هم سهرا فکر خلق چی جی چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده موږ خپله د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانه پورې ورسېږي که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژونده پورې ورسوو خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه وی کله چې مور پلار یې مرسي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچیر واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه شل چې د زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واورې او یا هم کچیر د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم کچیر د نورې کورنۍ خبرې چې دا نجلۍ پېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچیر واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شدیدې پایلې ولرې نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي هلک هر څه کولی شي هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کښې باور موږ نه شو کولی چې دا به په راتلونکی کښې خپل پر قول ولاړ وي که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوشیاران شوي دي نه شي کولی چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي نړۍ ته واستوي نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کښې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمامې هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کښې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کښې نه ده کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کښې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تېر کړي خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي نجلۍ ته پاتې کېږي نو فکر کوم دا خپله کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کښې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کښې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زوره تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم پښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زوره دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی کې ومنه هر څوک یې مني د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کښې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00420211416401 دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې د بشری حقوقو په حق لای چړنی کړی دي. نو موري وای چې دم غړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروری حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز و جل چې دا ټول انسانان چې دا آزاد پیدا کړی دي، هغه ته دا خوخه ور کړی دا چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکی خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د په خیر دی او څه د په خیر نه دی. مګر په افغانستان ته کچیر تراشو ناغه لومړنی حقونه چې انسان ته ورکړل شوی دی د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینی خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستی دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړی دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بندی کې. نو هغه لومړنی چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیان هم دې دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستاسو ذهن ته راشي ته نشي کولای چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تاسو سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو دې ته اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کیږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغه سې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا نو مطلب ستاسو په ناپوهۍ باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښيي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودروي، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم چې تاسو ماته لیسنس وښيي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایي چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه دې ڈرائیونگ، نو هغه په دې خبره باندې غوسه کیږي چې ته ماته خې دا کار. ان دې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشي کولای، دوی ته وایي چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو کچیرته تا دا خبره ورسره وکړله نو بیا ستا بیزتی هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو دغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم کنی بیا په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چیرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته و ویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خدا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل رازو اساسي او بشري حقونو ته دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایي چې زه تر کش کوم او د پښو لاندې د کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي، دا څومره دي حقوق خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زموږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل ورکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. دوی خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي، یو میاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده، د وینا ازادي ده، هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي، لومړني دي، خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي، یعنی مطلب زموږ خزینه ته پکا، هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحه او دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی کدا زده کړې کوي، نو دغه مشکل ته جوړیږي، یا مشکل ته جوړیږي، او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړې ونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي، دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې
یو خځه زوی وای کچیرته مثلا داغه مور چیرته مثلا یو سم تربیه نه ویلې دلې آی او پیغمبر به داسې مطلب زی غولای وای ور سره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم دغه خځو زامن دی هغه میندې چې مطلب به تعلیم دی دا هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کو د هغه میندو سره چا چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دی چې مطلب دا مونږ ته یو شرم زیاده چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکي نو دغه چې دی یو ډیر لوی سونځه ده چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دی تنه کیږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې مونږ د انجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ یې زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوند هم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته بې خندا ورځي او یا پې افسوس کیږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دور نه اخیستل کیږي مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وېښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دغه مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړه دی چې یو چا په شخصیتو کې مطلب دی لاسوهنه وکي نو کله چې دی یو انسان ژوند دومره زیات تنگ شي چې دغه په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریتو له وجې نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیتو کې ګوتې وروهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندئ یا سټایل داسې کوئ یا مطلب ولې داسې ګرځئ او ولې سندرې اورئ او دا کوئ یا کوئ فقط د مونږ د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پرېږدي او زی نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زه به دبل ډولې ته ولي ور ختم نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ول اتل مال ته پردې مزدوریانه کولې دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به دوی بې عزتي وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې دی په یو روپۍ خرڅوي وایي خدای دا بازار ته الا کړي په مغلو د مخلص حسن په یو موټی چړنوځي
درڅوټي څه چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي حقیا او رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا اوسني کسان په دې پوهیږي نه که څنګه چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوه وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شانو باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سره مطلب نشي کولای کنه وایي د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلومیږي خو دوی داسې نه دي چې نه پوهیږي دوی ښه پوهیږي مګر کیږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې که دا موضوع لږ زره پراخه کړو درته وایي یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي څومره چې مونږ مثلا فکر کوو لکه استاد ته زه وایم اینشټاین چې کومه اختراع کړې ده ټول په اول په ایمیجینیشن کې کړې دي کله د تخیل کړه ده بیا نو روسه دا کم شاند چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي هلته چې کامیاب شوه دا به روسه دا په فزیکلی باندې باندې دا را سرټن کړي دي نو کچیر د زما تخیل زما په ذهن کې وی از ما سره یو مفکوره وی اغا نه دی یو چا د دار راو نه باسم او دل دی عملی نه زه به څه پر مخ لاړ شم اوس دازه چې تاسو سره غږیږم دازه درته وایم چې زه یعنی زه امدا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم داز ما د جرأت 100% حصہ هم نه ده ځکه یو نه په څه نه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي میلاو نشي نو څه څنګه پرمختګ وکم یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیو ساينټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایونو پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو وایي چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي
بلې یو مشهور خبر مونږ او تاسو له پخوانه لرو وایي حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملی کېدلی سي
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وای شي ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دا ملل متحد چې دی وای مطلب 98% خلک دلته بیکاره دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکاره مطلب تا پسې شاته کور نه وي نو هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه دې سین شانو ته دومره فکر نه کوي خو که چیرته دا خوراک بیخي پسې ورګ شي نو بیا یو انسان راځيږي پتا باندې چک هم لګي نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغه سي پلان دلته عمل شوی دی یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا یې دوی مخه نیسي ځکه چې همدا خوځښونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته زه چې مطلب تر سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولی شم چې یو دویم غږ جګ کړم کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اند مطلب د اوسېدو ځایونه دا چې دا لومړنی ضرورتونه دي کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم او کني نه زه نه شم جګولی نو اوس ټولنه په دغسې حالات کې قرار لري متاسفانه
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه ایر دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان چې مطلب په خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سیو کې یا سیو کې کنه نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته څنګه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو ځکه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغه هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسېږي
که په دې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق ترسیدلی دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشويشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تاسو سره نه هغه تاته تشويشونه جوړوي شي او تا د نورو لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تاته پوره وي نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیا غاز منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر توب او دویم نمبر توب دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسې گئی پنځم شپږم نمبر تر سو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز دکې نو کله چې مطلب منګه غل لمړنی ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه وي سړی خپل حق او هیلو ته چې فکر نه ای چې هغه پوره کی کله چې دا پوره ای نو ازې خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زه بغواړم هغه ورسېدم نو د خپل لمړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي
bale اوسنی نظام ته به مې یو څه خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قران شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي هغو باندې سترګې مه پټوئ، خلک په دې باندې پوهېږي. په دې هکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یعنې کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عز وجل لوري، هغه موږ ته راکوي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو، نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکوي. خدا به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي. نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهېږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته ووایو چې تاسو موږ ته دا حق راکوي، د زده کړو حق راکوي، د ازادۍ حق راکوي، د کار حق راکوي، د یو نوي نوښت راتللو حق راکوي. که زه چېرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چا ته ووایي؟ دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهېږي، مگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي، نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص. یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري، نو ته خو بالاخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره نا انصافۍ روانې دي، نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایي ځمکه هغه سوزي چې اور پی بلی، نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره با انصاف خلک وای، نو په تېرو شلو کلونو راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیا چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو دا وجه دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنیو حقوقو په اړه باندې خبري وشوه. او لمر سره ملما او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو په اړه چیرني کړی دي. تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ګم جام جام غګم پل پل روان یم ګم ګم غګم پل پل روان یم ګم ګم غګم ګټ ګټ غګم جام جام غګم پل پل روان یم پویم کور کولی را غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان يم ګام ګام غږېږم
ghagegam naam naam ghagegam